The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسي قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی نن د چهارشنبه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 12مه نیټه ده دا په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې ننې می او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي د وایس اف امریکا یو ساته خبری خبرونه کې زاکل سمکاکر
او زه نسکاکر
شراغ لاست ویایو په دا خبرونه کې ډیر مهمه ریپورتونه لرو خو اول به تاسو ته ویایو د مهمو ریپورتونو سرټکی
د پاکستان قبایلی سیمه کې سیاسي مشرانو په پارلمان جاغ کړی چې 22م آئینی بدلون د زر تر زره منظور کړي سیاسي ائتلاف ویلې په 14 نومبر باندې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون ضرور کوي
د افغانستان په زابل ولایت کې د و شیعه مسلمانانو د وزنې په زاد نن کابل کې پراخ لاریون سوی او د افغان صدر اشرف غنی ویایي د شیعهګانو په وژنه کې ککړ کسان به ډېر زر ونیسي
او په شام کې حکومتي ځواکونو ادعا کړې ده په حلب صوبه کې د پوجي او مرکز داعش له کنټرول څخه بیرته نیولې ده دا او یو شمیر نور مهم ریپورتونه او مرکبه هم په دې خبرونه کې را سره شامل وي کډر منو اوریدونکو له موږ سره اوسئ کډرمن اوریدونکو د خبرونه پیل کوله پاکستان څخه چیرې چې قبایلی سیمه کې د سیاسي ګوندونو ائتلاف ویلي د نومبر په 14مه نیټه باندې د فاټا د اصلاحاتو لپاره سر شار اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوي او په ډی چوک باندې به پر لټوي د ائتلاف یو مشر اخونزاده چټان دی ورډیو ته ویلي دا د هر قبایلی وګړي فرض دی چې په دې احتجاج کې برخه واخلي او ځان د اف سی آر له تور قانون څخه بیل کی او ځان خلاص کی سیاسي ائتلاف په پارلمان باندې ژغ کړی دی چې په سملاسي توګه د 22م آئینی بدلون منزور کی نور تفصیل ور باندې ل سیمه څخه د ډیګوریډیو خبريال ارشاد مومند په دې ریپورت کې راکوي
د پټا سیاسي اتحاد چیرمن اخونزاده چټان وای چې د هر قبایل فرض دی چې د غدرنکی برخه والی
چې زمونږ څومره د تفاهم سبب دی نو دا ایک شعار دی همدا نظام دی هغه زمونږ بعد امنی ده هغه زمونږ بیروزګاري ده څومره بدبختیانې دي چې مونږ د دې نورو خلکو له څومره وروسته پاتې دغه نشته د خلکو نه نو دا هغه صرف واحدنۍ او واحدنۍ وجه دا ایک شعار دی نو زمونږ ټول قبایل وروڼو ته دا درخواست ده نو سوال دی چې هر هغه قبایل چې د دې څخه د دې چو پورې دا کوي ته څه شته
دغه درنبه په داسې محل کېږي چې څو ورځې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د علاقه چې پاټه اصلاحاتو کمیټې جوړه کړې او د قبایلي سیمو بعضې پارلمان غړو په دغه کمیټې د اعتماد څرګندونې کړي او داسې اطلاعات هم دي چې قبایلي سیمو پارلمنټیرین 14 دسمبر درنه کې ګډون نه پشا شوي خو اخونزاده چټان وایي چې پارلمنټیرین په درنه کې نه ګډون دوی ته لا تر اوسه پخلی نه دی شوی خو دغه ګونګوسو ډېرې اندېښنې پیدا کړي او مختلفې ذرایع په پارلمنټیرین د درنې نه پشا کېدو په بدل د وفاق نه مفادات او اغېستو تورونه لګوي
پاره کې صرف دا خبره کې دلا چې مونږه تا درې کال کې پوندونه ندي راکړې شوې نو مونږ ته 10 کروڑ روپۍ د سالانه راکړې نو لکه 30 کروڑ روپۍ چې کوم دی یو یو ممبر ته مونږ ته وس راکړي یو مونږ ته فیډرل منیسټر راکړي یو مونږ ته سټیټ منیسټر راکړي او دغه خبره ختمه شوې ده په سله شوې نه هغه بدې شوې چې مونږ تاسو ته پوري د ور باندې د کو یو به تاسو ته مونږ سټیټ منیسټر درکو لکه دا خبره زمونږ د
د پټا لیرس پورم غړی اجاز مومند وای د موجوده پارلیمنټیرین د ایف سی آر ختمولو لپاره هلې ځلې د قدر وړ دي خو که په دوی د وفاق نه مفادات او اغستو تورونه ثبوت شو نو پر ضد به احتجاجونه کوي
دې ته لږ انتظار پکار دی چې آیا زموږ پارلیمنټیرین د زړو پارلیمنټیرین هم د خرسيږي کنه خرسيږي د خپل موقف نه پشاکيږي کنه پشاکيږي الله دې وکړي چې دا سي ونی شي مقدس خوشاله نو په 16 تاریخ باندې چې کم د قبایلو احتجاج دی په دغه احتجاج کې به د ټولو نه مخکې چې کم د خلاف ناری د دې پارلمنټیرین خلاف والی کیږي او د دې خلاف به هر قدم موږ چوتو ان شاء الله
د وړاندې پښند قبایلی سیمو پارلمان غړو دغه تورونه رد کړي او وایي چې د وزیر اعظم لخوا پاره اصلاحاتي کمیټې جوړېدو په وخت دوی اعتماد کې اغېستل شوی او چې کومه پریکړه کوي هم د دوی په سلا مشوره به وي خو بل خو د پاره سیکرټر زرای وایي چې پاره اصلاحاتي کمیټې به په 22م آئینی ترمیمي بل سپارښت نه جمع کوي بلکې سو میاشتې وړاندې د گورنر لخوا جوړ شوی اصلاحاتي کمیشن تسلسل کوم چې به صرف په اصلاحاتو سپارښت جمع کوي ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو رادیو، مومند ایجنسی.
دا وایس آف امریکا دیو رادیو او تلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي څخه ګوري او اوري. اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امر راګرځو چې د پاکستان قومي اسمبلی نن په پوجي قانون کې د ځینې بدلونونو منځوري ورکړی ده. د دې بدلونونو لوري به د قاضیانو او په د پوجي عدالتونو ته وړاندې کېدونکي عیني شاهدانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د اقداماتو ذکر شوی دی. نور هلور بندي له اسلام آباد څخه د ډیورې جو خبريال الیاس خان په دې ریپورت کې راکوي.
قومي اسمبلی نن د مخالف ګوندونو سخت او تحفظاتو باوجود د آرمی ترمیمی بل منظوري ورکړی ده. د دې ترمیمی بل مقصد گواهانو، وکیلانو او عدالتي چارواکو ته تحفظ ورکول دي. د پاکستان سېنات د وړاندې نه د دې کال د اگست په میاشت کې د دې بل منظوري ورکړی و. د تیر کال دسمبر میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د خنړۍ پېښې نه وروسته ټولو سیاسي ګوندونو د ویشتم آئینی ترمیم د لاندې د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان سره د ترهګرۍ د قضیو په تیزۍ سره فیصلې کولو د پاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. دې عدالتونو تر دې دمه د 500 نه زیاتو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ مجرمانو ته تیزندیانې اورولې دي. د پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي او تحریک انصاف د مخالف ګوندونو د اسمبلی غړو په دې باندې خپل تحفظات ښکاره کړل او وی ویل چې په یو ویشتم بدلون کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکولو وروسته دومره زر په دې کې بدلون ضرورت ولې راوړاندې شو. د سید نوید کمر ویناوا که هر څومره ضرورت د دې عدالتونو وو خو بیا هم دا د مارشل لا د وخت یو تور قانون دی. دوی وایي چې دوی هم د ترهګرۍ پر ضد دی خو د دا رقم قانون د لاسه بشري حقونه اغیزمند کیږي او اوس هم په ملک کې د غیر قانونی بندیخانو شکایتونه را روان دي. د دې په جواب کې د دفاع پارلماني سیکرټري جعفر اقبال ایوان ته وی چې د یو شتم آئینی ترمیم د لاندې په ملک کې د ترهګرۍ او تونروي په پیښو کې کافی حد پورې کمی راغلی دی او په آرمی ایکټ کې د نور بدلون مقصد د ترهګرۍ په قضیو کې گواهانو، وکیلانو او عدالتي چارواکو ته تحفظ ورکول دي. د داخله چارو پارلماني سیکرټر طاهر اورنګزیب ایوان ته وی چې وفاقي حکومت د انصاف په بنیاد ثبوت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اضافي فنډونه کوي او دې لړکی د کال 2009 نه تر اوسه پورې خیبر پښتونخوا ته وفاقي حکومت 10 ارب روپۍ ورکړي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د آی ایس پی آر لخوا 13 ورځ په جاری سوی یو بیان کې راغلی چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ملکي حکومت ته پکار دی چې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. د دې بیان په جواب کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د سویلین حکومت د احتساب لسته 2013 کال کې ټاکنه کوي. نور حال زموږ خبریاله رابعه پیر له اسلام آباد راکوي.
13 ورځ د کور کمانډر کانفرنس وروسته د ایس پی آر لاړخه جاری سوي بیان کې ویل سوي وو چې د هیواد څخه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان فوجي عملیاتو نتیجې ترلاسه کولو او په هیواد کې د امنیت لپاره ضروري دی چې حکومت انتظامی چارې شکي. د فوج د دغه بیان په عکس العمل کې د دفاع وزیر خواجه آصف که څه هم یو شخصي ټلویزیون پروګرام کې ویلي وو چې د سویلین حکومت احتساب ولسته کال 2013 په ټاکنې کوي، خو بل اړخ ته د دغه بیانونو وروسته په قومي اسمبلی کې پر حکومت سختې نیوکې سوي دي. د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه وایي چې د فوج دغه بیان د حکومت لپاره یوه لویه اشاره ده چې پکار دی چې په پوسیم حکومت پارلیمان په سنجیدګۍ سره نه اخلي او نن هم یوازې یو وزیر په پارلیمان کې موجود دی. محمود خان چکزی ویل چې 13 ورځ د کور کمانډر کانفرنس د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړخه جاری سوی بیان د آئین د روح په ضد دی. دوی زیاته کړه چې دغه بیان په اړه دي د ستر عدالت څخه د تشریح لپاره رجوع وکړی سي.
آج کا آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے جناب سپیکر، اٹ از اگینسٹ دی سپیرٹ آف دی کنسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ سے پوچھا جائے، میں نے اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ اگر یہ دو شریف ون پیج پہ ہو ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. میں اب بھی کہتا ہوں دو شریف تب ون پیج پہ ہوں گے جب آئین بالادست ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ان دو شریفوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی
محمود خان چکسی ویل چې په سیمه کې جنگي ماحول دی، عراق لیبیا ختمه سوې ده، دلته داعش خبرې کیږي، او په داسې حال کې د دوی جماعت د څه تګلارې ملاتړ به نه کوي چې د پارلیمان څخه بهر جوړه کړل سي. د تحریک انصاف پارلیماني غړی شفقت محمود وایي چې د ایس پی آر بیان ته حکومتي نااهلي په نقشه کول دي. حکومت د دوه نیم کلو راهیسې د ترهګرۍ په ضد څه کار نه کوي، او د ایس پی آر دغه بیان د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده.
ناقص کارکردگی نیشنل ایکشن پلان کے سلسلے میں اس چیز کی گوازی کر
بلڑختا د چڑوں کو ہم وینا د چ د فوج لا اڑخه پدا سی حال کی چپراتلن کی ورزو کی بعد فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا سفر هم کوي د خاص بیان جاری کول یو لوی اشاره دم چې سرګندوی چې فوج د ولس پام د حکومت کارکردگی اڑخته را ګرځول غواړي او حکومت ته خبرداري ورکول غواړي. د فوج او د حکومت ترمنځ دغه اړیکی دومره خراب دي چې اوس په سرګند پر یو بل نیوکی کی چلوجی سیڑوں کی د فوج او د حکومت غلری کېدل یو ځل بیا د سیول حکومت لپاره یو لوی خطر ګرځوي. رابیہ پیر، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو، د رابیا پیر په ریپورت کې تاسو واوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې د پوج د مشرتابه لغونډې وروسته په جاري سوي بیان باندې ډیر سخت غبرګون منځته راغلی دی. هم په دې باب زموږ خبریال په سیمه کې احسان محمد خان له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې د پوج د دې بیان اصل مقصد څه دی. زیاتره څېړونکو وایي چې په د پوج لخوا دا بیان د داخله او بهرنیو چارو د تګلارې وروسته اوس د حکومت په نورو چارو باندې هم کنټرول ترلاسه کول غواړي، او ځینې څېړونکي بیا په دې نظر دي چې د پوج لخوا په داسې وخت کې او دغه بیانیه کېدای شي چې په هیواد کې سیاسي وضع ته زیان ورسوي. نور حال هم دې رپورت کې
د عسکری چارو څېړنکار او د پاکستانی فوج پخوانی جنرال تلک مسعود وایي فوج د دغه وینا د لارې خفګان څرګند کړي، او دای خیال دی چې تر اوسه د فوجي کاروایۍ د لارې ګټه ترلاسه کړي، خو حکومت په خپلو ذمهوارو سرته کولو کې ناکامه دی. خو نوموړي زیاته کړه دغه خفګان په خپل ځای، خو د هیواد په خارجه او داخله تګلاره د فوج اثر هم لیدل کیږي.
اتفاق کرتا ہوں کہ فوج نے کافی جگہ لے لی ہے جو کہ سیولینس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے خاص طور سے دھرنوں کے بعد کہ فوج نے کافی اسپیس پالیسی میٹرز میں اور اپنی بڑھا دی تھی.
دیوائی از ددی خبری سره اتفاق کوم چې فوج ډیر څه داسې په خپلو لاسو کې اغستې دي کوم چې د سیویلین حکومت واک او اختیار ګڼل شي، او مشکل دا دی په خصوصي توګه د تحریک انصاف په اسلام آباد کې د احتجاجي پر لټ وروستو چې فوج د هیواد تګلاري یا پالیسۍ کې خپل اثر هم سیوا کړی دی. دغه وینا چې د کور کمانډرانو د غونډې وروستو مخې ته راغلې، د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز بیرو چیف اقبال خټک وایي پاکستان غوندې هیواد چرته چې جمهوري حکومتونه هسې هم په ګرانه وخت تیروي، د فوج لخوا دا قسمه وینا د حکومت لپاره صورتحال نور هم ګرانولی شي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
دا خبره لا په ګوته شوې نه ده چې هغه کوم اهدافو کې هغوی ناکامه شوي دي. بکول آرمی دویم دا چې د یو حکومتي ادارې په بل حکومتي ادارې باندې دغه شانتې په ښکاره خبرې کول دې سره مخل کې نظام ته نقصان رسېدی شي او نظام مضبوطېدی نه شي. بل دا چې د دې هم موږ ته لا پته نه لګي چې هغه څه اهداف لا پاتې دي، او آیا دغه قبایلي سیمې یا
د نیشنل ایکشن پلان وروستو چې په قبایلی سیمو کې فوزی عملیاتو کې تیزواله هم لیدل شوی، او د دې ترڅنګ ځنې نور ګامونه هم ښکاره شوي. خو څېړنکاران وایي اوس هم د ترهګرۍ پر ضد ټاکلي شوي ټول اهداف نه دي ترلاسه شوي. او د دغه اهدافو لاسته کولو لپاره د نورو ګټورو ګامونو ضرورت هم شته دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا. د پاکستان په بلوچستان صوبه گوادر کې نن یو مهمه غونډه وسوه. دا غونډه ځکه مهمه وه چې د چین لخوا د پلاننګ کمیشن مرستیال مشر جین کانګ وویل چې د چین حکومت به د گوادر نړیوال هوایي اډه جوړولو کې 22 میلیونه عرب روپۍ مرسته کوي. په دې غونډه کې نوري څه خبرې شوې دي؟ حالې زموږ خبریال حامد سمسور راکوي لسیمه.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان جان محمد بولیدی وی چې نن په گوادر کې د لوړې کچې غونډه وسوله. په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د پاکستان د پلاننګ او د منصوبوبندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال، د بندرګاو مرکزی وزیر کامران مایکل او د چین له لوري د پلاننګ کمیسون مرستیال مشر جین کاو ګډون درلودی. په غونډه کې وویل شو چې د چین حکومت د 22 ارب روپۍ په لګښت باندې د گوادر نړیوال هوایي ډګر جوړ پر دغه پروژه به پایل د 2014 د جنوري څخه به پایل شي او په 13 میاشتو کې به بشپړ شي. د دې لپاره و چین حکومت 2300 اکړم ځکه ورکوي. دا به د پاکستان تر ټولو غټ اوایي ډګر وي. په غونډه کې د پاکستان د چین اقتصادي لوی لاري جاج هم واخیستل شو. په غونډه کې د چین په مرسته باندې د نړیوال معیار د سکول د پرانیستلو مایده هم لاسلیک شوله. د پاکستان د بندرګاو مرکزی وزیر کامران مایکل وویل چې دوی به د چین و حکومت ته نن په لومړي پړاو کې د صنعتي زون د پرانستلي لپاره 250 کړم ځکه ورکړله. دا به له مالیې پرته وي. په دې کې کارخانه جوړیږي او دا دوی د چین و حکومت ته د 40 کالو په ټیکه باندې ورکوي. چین حکومت د سړکونو نظام دالته پرانیسي. د مالونو د وړلو راوړلو لپاره اکسپورت زون او هوایي ډګر به له یو بل سره نښلوي. چارواکو ویل چې پاکستان حکومت د دوی د تحفظ لپاره له 10,000 څخه تر 15,000 پورې ځواک پرانستلی دی چې د پوز له لوري به کتنه ترسره کړي. د گوادر د ژورو اوبو بندر په 2001 کې د 25 کروڑ په لګښت باندې د چین حکومت په مرسته باندې پرانستل شوی دی. خو بل لور ته بیا نن د بلوچستان نېشنل موومنت له لوري د صوبې په بلوچي سیمو کې د پوځي عملیاتو په ضد باندې د کلات او د مکران ډیویژن په یو شمیر سیمو کې کار بندیز وسو. د بلوچ نېشنل موومنت یو شمیر شوزو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وویل
پاکستان او چین جو مشترکه کاروایان بلوچستان کې طول و عرض میں تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں. اس میں روز بروز تیزی لائی جا رہی ہے. گوادر کو سیکیورٹی کے نام پر بلوچ قوم کے لیے نو انٹری زون بنا دیا گیا ہے.
پاکستان او چین سی په ګډه باندې کوم عملیات دلته کوي؟ ورس تربله په دې کې زیاتوالی د دل کجی. گوادر د امنیت خوندې ساتلو په نامه باندې دوی داسې سیمه ګرځولې د چوک د نن نن سی ورتللای. و بل لور ته بیا لماروار زخ د زربیبي په نامه باندې یوې شجی و خبری رسنۍ ته د وینا پر مهال باندې ادعا وکړه. د جالری او په نورو یو شمیر سیمو کې پوز راغلی. شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. پر ماشومان باندې تشدد وکړی. موږ په ویاره باندې راووتلو. حمید سمسور، وایس اف امریکا. په ویاره باندې راووتلو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر منوریدونکو، په بلوچستان کې د یو وژل سوي بلوچ ملت پاله مشر نواب اکبر بوکچی المسی او ویل دي چې هغه په بلوچستان کې د جورجاړي و خبرو ته آماده دی. ابراهیم دغه بوکچی د خبري و ځینې مطبوعاتو سره د خبرو په محل کړی دی او وایي چې ډاکټر مالک بلوچی د ایالت وزیر اعلی دی، هغه او هم د سرحدونو وزیر پخوانی جنرال عبدالقادر بلوچ سره ملاقات کړی دی. په دې باب نور تفصیل اخلو هم له بلوچستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حامد سمسور چې دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسې او په خیر علي سمسور صاحب. سمسور صاحب، هم تر ټولو مخه که هم د دې خبرو اترو او ورسره د برهم داغ بوکچی چې کمی خبرې کړې دي مطبوعاتو سره، هغه تفصیل کرا کئ.
بالکل کاکر صاحب دا برامداغ بوختی چې د نواب اکبر بوختی مسعید په 2015 کې د اگست شوستم باندې د نیکشي واغه او ژل سو په پوجام لیات کې لا ورسته د بارني ای واسطه سره دی اوس په سوئزرلند کې دی الته د پخپل د جلاوتوی ژوند تیروي دا دویم ځل دی چې زل لوري زخص دی دا بیان یې مخ ته راځي چې د حکومت سره له خبرو اترو سره چمتو دی یو څو میاشتې له مخې دا بیان رالی چې موږ د حکومت دی خبرو اترو ته تیار یو چمتو یو که چیرې حکومت دی هغه له موږ سره خبرې وکړي خو دا دویم ځل دی په دا دویم ځل چې په دا ځل باندې ده ویلي دا خبره کړې ده چې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک پروت او د سرحداتو مرکزی وزیر سیدی عبدالقادر بجو چې دی هغه له سره ملیدلی دي خود دا خبره کړې ده چې موږ کوم واکداران دي چې کوم دلته کومې هغه څانګې دي چې هغه چې واک لري چې باید دا چې هغه له دوی سره خبرې وکړي که چېرې هغه غواړي چې د بلوڅانو مسله چې ده یا کومه ستونزه چې ده هغه هوارې کړي نو بیا به خبرو ته دی چمتو وي خو د ده اشاره چې ده هغه پاوس ده دلته د تاریخ په اوږدو کې چې موږ وګورو په پاکستان کې همیشه چې کوم جمهوري حکومتونه راغلي وي هغه ډېر کمزوري وي اکثره چې دی واک چې دی یا کوم اختیار چې دی هغه له پوځ سره ډېر زیات دی نو په دې بابا نه د پوځ خوا ته اشاره کړې ده که چېرې واکداران چې دي دا وغواړي نو موږ بیا خبرو ته چمتو یو.
او سمسور صاحب په خپله د بلوچستان حکومت د نوموړي دې خبرو ته څه غبرګون څرګند کړی؟
د بلوچستان د کورونو چارو کوم صوبایي وزیر دی سرپراغ بوختی هغه د دې خبرې ارکلای وکړي او دا وویل که چیرې بلوچستان چې دی یا کوم برمداغ بوختی چې دی هغه خبرو اترو ته چمتو دی نو موږ دې خبرې ارکلای کوو د دله خلوص موږ غواړو چې د خبرو اترو له لارې رسیدي دغه ستونزه چې ده هغه اواره شي. تېر ځل هم سرپراغ بوختی چې دی خبرو ارکلای کړی اوس په دا معلومیږي چې اوس په څومره وخت کې چې دوی آیا دا خبرې به پیل شي یا چې کوم نور د لاوطن مشران دي چې کله خدای نه دوی خبر همدا مخته دي لیکن دا چې دوی آغا د خانب کلا چې دی آغا سلیمان داود چې دی آغا په لندن کې دی او دا ډول
هربیار
مری هغه هم د باندې دی او جاوید مینګل دی آغا هم د باندې دی خدا لمړی ځل دی چې یو ارزي چې دی برامدا بوختی سره ملاقات شوی دی او بلندن چې دی خانه کلا سره چې دی لاغه سره ملاقات شوی دی او ځینې خبرې رسنۍ دا راپورونه ورکوي چې په کېدای شي په یو میاشت کې دوی دوی براسي د دوی له خولې چې دوی دا خبره هم کوي چې نوې پیسه د کوم مسایل دی هغه پر هغه باندې خبرې اواره شوی دی لیکن زه فکر نه کوم چې دا په دومره لږ موده کې چې دوی دومره په یوازې په یو میاشت کې دوی براسي ولې چې بلوچستان ته د کوم بلوچ ریپبلیکن پارټۍ چې دا هغه په کې زیاتره چې دا هغه بوختیان شامل دي د نواب برامداغ بوختی په پارټۍ کې نو لاګو تر بسلا او مشورې کوي او کثیر نوې پیسې د مسلې دوی حل شوی نو بیا خو ډیر غټ دغه دی نوې پیسې د مسلې
بالکل دا به یقینا هم ډیر غټ پرمختګ وي او که هغه په یو میاشت کې د نن راورسي چې خو البته دا هم ویلې سو چې لتیر یو یو نیم کال راځي هم د دغه بلوچستان مشرانو سره چې جلاوتنه دي خبرې اترې روان دي همي سمسور یو بل پښتنه هم په بلوچستان کې څېړونکو څوي چې یو خواته خان افکلاته دا خبره کوي چې چیرې نړیوال ضمانتونه ورکول سي نو دای بیا بلوچستان ته راتګ ته تیار دي او برهم دغه بوکچی خپل دریز اوس بدل کړی دی چې اصل واکداران یعنی لکه څنګه چې تاسو ویلې اشاره د پوجو خواته وکه هغه چیرې ضمانت ورکینو دی خبرو اترو میسته را تک ته آماده دی خو بیا بل خواته هیر بیا مری چې د نواب خیربخش مریضوی دی او ځان ته یو بیل ګوند هم لري هغه بیا لدې حکومتي خبرو اترو سره هیڅ هغه تفاهم نه لري هغه وایي چې خبرې اترې بي ځای دي دغه اختلافونه په خپل منځو کې د جلاوطن بلوچستان مشرانو څېړونکو څه وایي او آیا دا به د بلوچستان د آینده په سیاست باندې څه اغیز ولري او کنه؟
بالکل د بلوچستان کوم سیاست ته چې کوم وسلواله مبارزه دغه اوس هم روانه ده په یو شمېر بلوچي سیمو کې کوم بلوچ ملتپاله دي هغه دا خبره کوي د تورون لګي چې اوس هم خلک پورته کوي بیا چې دغه مړي چې دغه راغورځول کوي یعنی نو دا پالیسي چې دغه روانه او بل طرف ته چې ځینې بلوچستان چې دغه بیا وسلام پر ځای کوي خو په علاقه چې دی هغه سم نه دی بهرحال د حکومت په ډېره غټه کامیابي په دې کې یو یا دوه دغه چې دی سرداران چې دی نوابان چې دی هغه ودی خو سره را بیل کی د خبر اتر میز لراول خو سره تر اوسه چې دی کوم اکثر کوم د باندې ځلا وطن مشران چې دی هغه د خپلواکۍ خبرې کولې خو اوس هم دوی بشپړ چې دی ټول چې دی هغه نشي د خپل د میز خبرو ته نشي راتللای دغه کړکې چې دی هغه به رواني خو حکومت دلته دا کوشش کوي چې هغه دلته د گوادر پاک لکه کوم د لوی لار د اقتصادي لوی لار د دې د پاره چې دی عوام چې دی لار چې دغه صفاقلي او خلکو ته دا یقین ورکړي او خلکو چې دلته علاج دی هغه برابر دی او بالکل خلک چې دی هغه موږ انګیج کړي دي او هغه مسؤلیت چې دی راولو د خبر میست.
ډیره مننه حمید سمسور او د ځان خیال ساتئ.
تشکر مهرباني.
ګرانو وروڼو دا د وایس اف امریکا ټی وی رادیو او ټی وی دی اوس وخت سوي دی د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کړې ده نن زموږ همکار مختار خلیل راځي سی وای روسي نن په مطبوعاتو کې سمو زرا غلې ده.
امریکي او روس د تیر سو هفتو راسي په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکې تنظیم آی اس آی ایل یا دولت اسلامي خلاف خپل فوجي کاروایو لډیر زور ورکړي دي. په مذهب اسلام اعتراض کوونکي نامتو زنانه لیکوالی هرسی علی او اسلام د امن او سلامتیا د یو مذهب په توګه منونکي نامتو دانشوري منال عمر د فارن پالیسی په خواص د اسلام په باب د خپل خیالاتو په بنیاد دوه جدا جدا مباحثي تحریر کړی دی او په دې کې د فارن پالیسی د دې تپوس د جواب ورکول کوشش کړي دی چې مشرقي وسطا کې د دولت اسلامیا د خونړي جهاد او تونلاریتوب شاته د چا لاس دی. نن وړاندې کوو په دې موضوع د یان ارسی علی لیکلی مضمون چې سرخطی دی اسلام د شر فساد نډک مذهب دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې سورلس کال وړاندې نیویارک کې د 11 سپتمبر حملو د اسلامي ترهګرای نه پرده اوچته کړه. امریکا او غربي دنیا یې د غفلت د خوب نه راویښه کړه او د امریکې د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش د ترهګرای خلاف په عالمی جنگ لاس پورې کړ، ځکه چې دغه وخت د غربي دنیا قیادت تخکاریده چې د خونړي اسلام زهر په خورېدو شروع شوی دی. د دې حقیقت سرګندونه د نن ورځې د حالاتو نه په خ ډول کیږي، ځکه چې دا وخت د شام او عراق یو لوی سیمه د خود ساخته دولت اسلامیه په قبضه کې ده. لیبیا او سومالیا هیوادونه د باچاګردای او د لاقانونیت د اور په لمبو کې گیر دي. یمن د خانه جنگي د لاس دوه پړقه شوې دي. طالبانو بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي دي او بوکو حرام په ګرد نایجیریا کې د خوف او د دهشت فضا خوره کړې ده. دغشان غربی ملکونو د امریکای د باستن د زغل خونړای واقعا، د برتانیې د فوزی بینډ د لیرګ بینومې هنرمند ناتر سره قتل، د کینیډي په پارلیمن هیل کې خونړی واقعات، د تنزیه اخبار شارلی هیبډو په دفتر او عمله خونړای حمله، او پیرس کې د يهودانو په یو سوپر مارکیټ د شوې حمله په شکل کې د ترهګرای واقعات په خپل درشل اولیدل. خو په مضمون کې دا تپوس شوی دی چې آیا د ترهګرای د ذکر شوو د ټولو خونړو شاته واقع د اسلام مقدس تعلیمات فرمادی یا دا ټول هر څه د اغه حالاتو پیداوار دي چې د اسلام د بنیادی تعلیماتو د خود ساخته تشریع په ترس کې کولې شي. مضمون نگار لیکي چې د دې تپوس د مناسب جواب د پاره ضروری ده چې موږ د مذهب اسلام او د دې د منونکو په منځ کې فرق واضح کړو. د ګړ د نړۍ د مسلمانانو اودسي اقتصادي او ثقافتي حالات بیخي د یو بل نه جدا دي، خو مضمون نگار وایي چې د دې په نس موږ نن د دنیا ټول مسلمانان په خپل مذهب اسلام د منونکو په هیڅ په دریو ډلو کې تقسیمولې شو. رومبه ډله د ډیرو لانجمارو او مشکلاتو پیدا کوونکو خلکو ډله ده. دا بنیاد پرست یادیږي او د اسلامي شریعت په بنیاد د یو مملکت په قیام یقین ساتي. دوی هم د اوومې صدای په اسلام ټینګ ولاړ دي او هم دا په نورو ټولو باندې تپل هم غواړي. مضمون نگار خپل مضمون کې دا قسم مسلمانان د مدینې د مسلمانانو په نوم لیکلي دي. د مسلمانانو دوی مډل چې په ګرد دنیا کې مسلمانانو کې اکثریت لري د اسلام په بنیادی ارکانو ټینګ عقیده ساتي، د زړه د خلاص خپل عبادت کوي، خو نه خو شرف فساد خوخي او نه د غیر مسلمو په لوري د عدم برداشت سوچ او رویه لري. مضمون نگار دې ډلې ته د مکی مسلمانان ویل دي. مضمون نگار په مسلمانانو کې دریم قسم مسلمانان هغه عقیدتمن یاد کړی دي چې اصلاح پسند یا د دې پنس جدت پسند مسلمانان دي. دوی مذهب د سیاست نه لری ساتل غواړي. ایان هرسیالی فارن پالیسی کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې آمرانه حکومتونه، خانه جنگای، باچاګردی او اقتصادي عدم مساوات به شک چې د اسلامي تحریکونو د خورېدو سببونه دي. خدا د غربي نړۍ او په خصوصي توګه خپل د مسلمانانو کار دی چې دا حقایق تسلیم کړي او په مذهبي نظریه بنیاد لرونکي دي توندره او تحریک لا ماتي ورکړي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلو او قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکوو. اوس همزو د افغانستان سرشار کابل ولوري ته چیرې چې په زابل ولایت کې د وژل سوو وو هزارګانو د وژنې په ضد یو غټ احتجاجي لاریون ایستل سوی دی. په دې باب تفصیل اخلو زموږ له همکارې منظر شهید څخه چې دا وخت له مرسر په سټوډیو کې موجوده. ستړي مسې او په خیر علي
ژوند اوسې.
ډیره مننه هم تر ټولو لمخه د دې تفصیل راکړي چې دا لاریون څه لپاره او څومره په کابل کې راغلی دی، یعنی ایستل سوی دی او مقصد یې څه؟
زه به اوریدونکو ته دا ووایم چې درې ورځې مخکې د افغانستان جنوب زابل ولایت کې داسې یو پیښه رامخته شوله د داعش ډلې د وسلوالو لخوا چې هغوی اووه تنه از هزارګان یرغمل کړي وه، او بیا د هغې نه وروسته هغه اووه تنه چې پکې ښځینه او ماشومان هم شامل وه، هغه یې د هغوی سرونه یې غوڅ کړل او د هغوی مړی یې ولیږله. نو نن دغه پیښې په هکله نن د افغانستان سرخار کابل کې دغه بې سابقه لاریون وشو چې په زرګونو کسان راغونډ شوي وو پکې، او دغه د هغه وو تنو چې سرونه غوڅ شوي وو د هغوی تابوتونه یې هم راخیستي وه، او د جمهوري ریاست ارګ مخې ته احتجاج کولو. د دې برسیره چې نن په کابل کې هوا هم ډیره سړه وه او باران هم ډیر په تیزی سره ورېدو، خو دوی لا خپل لاریون ته تر اوسه پورې دوام ورکړی دی، او داسې هم ویل کېږي چې هغوی به نن شپه هم د ارګ مخې ته د خلاص اسمان لاندې د احتجاج په توګه تیروي. او دغه احتجاج کوونکو د حکومت نه د افغان ولس د امنیت او ساتنې غوښتنې هم کوي، او وایي چې په دغه پیښو کې دوی نور هیڅوک ګرم نه بلي، بدون د دینه چې حکومت وایي چې په دې پیښو ګرم دی، ځکه چې دوی ولې نشي کولی خپل ولس ته امنیت او پر امنه چاپیریال برابر کړي. د دې په هکله د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما هم داسې ویلی دی چې او د دغه پیښې ډیره سخته غندنه کړې ده، ویلی چې دا ډیر یو ویرونکی عمل وو چې د داعش لخوا ترسره شوی دی، او وایي چې دا د انساني بشر په حق کې هم یو ناروا کار شوی دی. نو لاریون کوونکي داسې شعارونه هم ورکوي او نارې وهي چې مرګ پر طالبانو او مرګ پر داعش، او په دې مظاهرې کې ورسره د ولسی جرګې غړي هم دي بازي، او د مدني ټولنې داسې فعالینه هم ورسره ګډون کړي دي. او یو لورې ته افغان چارواکي وایي چې په زابل کې د طالبانو ډلو ترمنځ خپل منځ کې داسې جګړه روانه وه، خو بلې لوري ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته او بیا په ځانګړي توګه وایس اف امریکا ته ویلي چې دا خبره غلطه ده، د طالبانو ترمنځ کومه جګړه روانه نه ده، خو هو د جګړه روانه وه، هغه صرف د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ روانه وه.
سمدا یو خدای په دې کې د طالبانو د موقف هم ډیر وضاحت وسو. په خپل د افغانستان حکومت څه وایي هم د پیښې په باب او د غلاریون چنن څه وایي او د دې خبرګون څرګند کړي؟
خپل د افغان حکومت یو خو دغه د دې پیښې ډیر سخت غندنه کړې ده، ویلی دی چې د دې پیښې عاملین به پیدا کوي، دوی ته به ډیرې سختې سزاوې ورکوي. خو د دې ترڅنګ جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدزی نن دا هم ویلی دی چې په کابل کې د دغه پیښې او د دغه اعتراضي لاریون یا احتجاج دغه باید چې چی ډیر په محفوظه او پر امن اوسی او داسې نه چې ټول ولس را پاسیږي او هغه مینس کې لکه قوم پرستی وشي. نو دا دغه کار دغه پیخه خپل دایش زکه کړی دا چې دا لکه د هزارګانو د هزارګانو نه غوی کوم تنه چې اخیستی و او غوی سرونه غوس کړی دي د هغه او د نورو قومونو ترمنز غواړي چې نفاق او بی اتفاقی را منځته کړي. نو ځکه ولسمشر دا هم ویلی دي چې دوی دغه جنایت دومدی د خاطر کړی دي. نو تاسو دا ولست ویلی دي چې تاسو باید د دین ډډه وکړي چې تاسو داسې مظاهری راپورته کړی دي او ځکه چې دا په یو غلط حالت په یو ناامن حالت باندې بدل نشي.
یعنی جمهور رئیس پر ټولو باندې ږغ کړ دی چې سوله ایز دی اوسي او امنیت په لاس کې نه اخلي. خو بلې خوا ته منظر شهید د لږ د زابل ولایت د جغرافیا په بابت ووایي چې دا څرنګه سیمه ده او چیرې پرته ده؟
زابل ولایت خو بز څنګه چې مخکې هم ول زابل ولایت چې د افغانستان جنوبی سیمې کې پروت ولایت دی او دا ولایت چې د پاکستان د بلوچستان صوبې د جوب سیمې سره هم ګډه پوله لري. نو د دې ترڅنګ د زابل ولایت کې د مولا محمد رسول ډله چې هغه د سیو ډله د چې د طالبان نه جدا ډله د جدا شوې ده هغه هم اوسېږي او د دې ترڅنګ څنګه د مهم جنگي قومندان منصور الله منصور داد الله وبخي هغه کور هم په دې ولایت کې دي او په دې ورستیو کې چې څنګه مونږ ویل چې د طالبانو ترمنځ جګړې هم روانې وي په دې ولایت کې خو بیا طالبانو دا خبره رد کړې دی وایي چې دا د داعش ډلې سره د دوی جګړه و او دوی د دې کار عاملینو ته سخت سزا به مور او د دوی پر ضد یې ګامونه هم پورته کړی دي.
ډیرم بنانا منظر شهید او ځان خلاص دي
جان دیوسی.
په خیبر پختونخوا کې د نومبر میاشتې درې ورځې پولیو مهم شروع شوې ده او نن په مومن ایجنسی کې د باد باران
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. اوس بس تاسو پام راګرځو د سیریا په خوا د روسي په یو خورسوي دستاویز کې سید ملګرو ملتونو لخوا وړاندیز کې د یو نوې ریفورم غوښتنه سوې ده. دا به اتلس میاشتې دوام لري. د سوریې فوجي چارواکي ریپورت کی ویل دی سید یواد شمالی سمی هوائی اڈا سید دوا کالو رائی سے د داعش یا دولت اسلامی ڈالا پا قبضہ کیوا وز بیرتا دا حکومت لاستا راغلے دا بدی حق لاز مج همکار ماوش جلیل یو تفصیلی ریپورٹ تیار کر دی رازی سے وائرو
د شام سرکاري مطبوعاتو تر مخه حکومتي اسکرو په لیبو صوبې کې د پوز هوایي ډي باندې د تندر وډلې داعش محاصره ختمه کړې ده او په دې لړ کې ورته د روس پوز هوایي بریدونو مرسته ترلاسه وه. په دې هوایي ډي باندې په تیرو دوو کلونو کې څو سوارې تندلارو قبضه کړې ده. د ټلویزیون رپورټ تر مخه په ګرد اډې کې د ترهګرو مړي خواربو د داعش ترهګرو کال 2013 راسي د دې هوایي اډې کنټرول ترلاسه کړې وو او په کې په سلګونو شامي پوزیان ګیروو. اخوا ملګرو ملتونو کې د روس لخوا وړاندې کړی شوی یو دستاویز کې شام کې اتلس میاشتو کې دننه آئینی اصلاحات پر ځای کولو او د دې روستو په صدارتي ټاکنو کولو سفارش شوی دی. په دستاویز کې ویلي شوی دی چې د شام ځینې مخصوصو حزبي مخالف ډلو ته د راتلونکي خالی په ورځ د آسټریا سرخار ویانا کې د شام په شخړه کېدونکې مهمې غونډې کې برخه اخیستل پکار ده. د روس لخوا د اتنیکاتی دستاویز کې په ټاکنو کې د شام صدر بشار الاسد ممکنه کردار نه دی رد کړی شوی. رایټرز خبري ایجنسی تر مخه په دستاویز کې ویلي شوی دی چې د شام صدر بشار الاسد سره به د پوست کمانډر ان چیف اختیارات وي او خصوصي عسكر او خارجه پالیسي به هم د هغه لاندې وي. دستاویز کې ویلي شوی دی چې اصلاحاتي عمل چې باید د صدر اسد نگراني کې ونشي بلکې د یو داسې امیدوار نگراني لاندې پکار دي چې ور باندې ټول متفق وي. په دستاویز کې د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده باندې غږ شوی چې د شام حکومت او د حزب اختلاف ګوندونو په نمائندګانو باندې مشتمل وفد ترمنځ سیاسي مذاکراتي عمل دې شروع کړي شي او دا چې د مذاکرات د سویټزرلند ښار جنیوا کې جون 2012 کال کې د نړیوالو طاقتونو ترمنځ شوی معاهده لاندې وکړي شي. په ویانا کې کېدونکو د مذاکراتو کې به قریبا شل ملکونه او نړیوال وفدونه برخه اخلي. د دې مذاکراتو مقصد د صدر بشار الاسد پوز او ځنی حزب اختلاف ډلو ترمنځ ډزبندي کول دي. بلخوا د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د روس جنگی جازونو په الیپو صوبې کې د داعش کنټرول لاندې سیمو او په دمشق کې ځنی هدفونو باندې نن بمباری کړې ده. او د تیر نهی پروس په لتاکیا ښار کې د ترهګرو لخوا شوی ګولباری کې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوی او ژوبل شوی.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو د خیبر پښتونخوا لور ته چیرې چې حکومت ویل دي چې مرکزی حکومت او پنجاب حکومت نه غواړي چې د ان اف سی یا د ملي مالیاتي کمیسیون کې چې کوم مرکزی عایدات ویشل کیږي هغه اعلان کړي. او هم خیبر پښتونخوا حکومت وایي د دې لوی علت مرکزی حکومت او هم په خپله د پنجاب ایالت چې د نغواړي مرکزی عایدات و وړو صوبو ته انتقال سي. د پروفیسر ابراهیم چې په خپله د جمع اسلامي مشر هم د خیبر پښتونخوا لخوا د ان اف سی لخوا استاز دی هغه وایي چې وم ان اف سی ایوارد چې په کال 2009 کې جاری شوی د پیپلز ګوند د واکمنۍ په وخت هغه لا تر اوسه پورې جاری دی. او په کار دی چې د آئین لروي هر 15 کال وروسته د ان اف سی غونډه راوبلل سي. او د غوښتنه هم کړې ده چې د ترګری په ځی چې کمی پیسې ورکول کیږي او پاکستان ته او پاګی د صوبو کمه برخه ده د خیبر پښتونخوا 1% برخه ده. او د پوینه چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د ترګری څخه ډیر زیات اغیزمن دي او غوښتنه کوي چې دغه برخه دی 15% لښتلره چې دا دغه کې اضافه وسی. نور حالور باندې حمید الله هم له سیمې په دې ریپورت کې راکوي.
د پښتونخوا د کمیشن غړي پروفیسر ابراهیم ډیوري ډیو ته وویل روان کال په 10 جون و مالیاتي کمیشن د یو کال لپاره غزول شو. خو 15 میاشتې وروسته هم پنجاب له کمیشن ته استاد نه دی ټاکلې او د هغوی بغیر د کمیشن غونډه نشي کېدی.
ډیر افسوسناک صورت حال دی. فیونت ان اف سی شوې دی د 8 میاد په منځ کې وخړل شو خو هغه 9 ان اف سی هم په وخت نه شو او 7 ان اف سی ایکسټینډ شو. نیمنګ د مرکز نه دا مطالبه کو چې صوبې دې فوراً په اعتماد کې واخلي. صوبو اعتماد کې اغستو بغیر مرکز دا ایکسټینډ کړي دي او د ډیر سخت زیاتې کړي دي. هغه ټیکنیکل ممبر دا وخت د پنجاب نشته. نېشنل فاینانس کمیشن نه مکمل دی. یعنی دا منګه د پنجاب نه هم دا مطالبه کو د مرکز نه هم دا مطالبه کو چې از بره خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دی فوری طور مکمل شي او چې نو ورډ نه نو بس آئنده بوم دغه شان ایکسټینډ.
د آئنلاندی د مالیاتی کمیشن غونډه هر 15 کال پس قبول وی چې د نوې سره کامی وسلې په صوبو وی شي. خو اخیرنه غونډه او وش په کال 2009 کې د پیپلز ګوند مرکزی حکومت کړي وو او هم مالیاتی ایوارډ اجرا کړي وو. اتم مالیاتی ایوارډ په کال 2014 کې قبول وو خو د مسلم لیگ حکومت تیر دو کال د صوبو سره د وسایل وش تغاړ نه دیخه او د درې وړو صوبو نوې غوښتنې لانی دی اوریدل شوی.
کسٹم ډیوټي او د ایکسایز ډیوټي کما دا موږ هغه شامل اول غواړو لکه گلگت بلتستان یا پاټا چې کوم غیر صوبائی هغه د ان اف سی په دایرې نه دی هغه اوباسي او د فیډرل ذمہواری ده. یعنی مرکز 20% او دا باقی 80% دی بیا دا په صوبو موږ ته چې کومه په وارل ټیلر کې 1% چې کوم موږ ته دی راکړي کم از کم وایو چې دا دی موږ ته 5% راکړي. کل بقایا جات زمنګ د یو اندازې مطابق دا 605 ارب روپے جوړي جبکه پدې باندې د مرکزی حکومت رویا ساسو دوړان دي.
د پښتونخوا حکومت غوښتنه کوي چې د وسایل ویش 20% د غنی آبادی په بنیاد کول د رقم کړي غربت او پسماندګۍ له زیات اهمیت ورکړي او په ټیکسونو دي صوبایي اختیار زیات کړي شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوجر کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجر بھی
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی د پاکستان مومند ایجنسی کی د روان پولیو کمپین په حق له چارواکي ویایي دغه کمپین کی 98% برخو کی د پولیو ساس کی ورکول سوی د دې باوجود چې په دغه ورځ ډیر سخت باران ورېدی په دغه ریپورت کی د ډیو ریډیو خبريال شاین شاه د پولیو ناروغي په ضد ک د کمیټي مشر اسمت الله سره مرکه کړې ده راځي سی وی ګورو
په خیبر پختونخوا کې د نومبر میاشتې درې ورځنۍ پولیو مهم شروع شوې ده او نن په مومند ایجنسی کې د باد باران باوجود هم د پولیو چارواکي کور په کور خپل مهم جاري ساتلی او ماشومانو ته پولیو کترې اچوي او د پولیو ورکر رفت الله وایي چې د پولیو وایرس ختمېدو جذبه په زړه کې ساتلو له وجې دوی په هر قسمه حالاتو کې پولیو مهم کې برخه اخلي
کمپین خو ماشاء اللہ نن سبا مطلب ڈیر زیادہ آسان دے لگا مخ کے بل نسبت پانے مخ کے بل اکشن مشکلات نن سبا ماشاء اللہ لگا حالت ڈیر زیادہ بہتر دی بالکل ہم یارہ نشترے الحمد للہ من خوف پراؤڈ سرم دے کار لراؤتی ہو او دغه لگی ہو مطلب چې دا یو پولیو شکار مطلب د ملک دی چې کم از کم موږ دغه خلاف دا دغه کو جدوجہد کو ټول یو ځای شو او مطلب موږ دا نوم د ځان لري کو چې مطلب بالکل زمنګ صفا مطلب کنٹری دا بالکل دی کړه پولیس ته نه
د یکغون رورل هیلث سنټر لاندې نونس پولیو ټیمان کار کوي چې په هر یو ټیم کې دوه ممبران وي د دې ټیمانو درې ځایونه یکغون یو یکغون دوه او شهید بانډا هدف دی چې په کې 3300 زیات ماشومانو ته به پولیو کترې اچول کیږي او د یو پیک چیئرمین ډاکټر رتولا وایي چې هر ځل دلته 98% کامیاب پولیو مهم کیږي
نیگیټیو پرسپشن الحمدلله دلته ډیر زیات کم دی لیکن مونږ سره علماء کرام کو اپریشن کوي زمونږ ایون په جمعو کې خطبو کې وای دلته داسې فالس بیلیفس نه دی راغلی الحمدلله ایک ادو کا وی خو وخت سره حل شي چې کده نش برابر ده او د هیل سٹاپ او د ډیوشن په وجبانی زمونږ په دی جنسي کې او اوس په ور کیس نه شه بل به غټ پلس پوینټ دار چې الحمدلله دلته کې فلحال امن دی یو سو کال راسي نو غټ الحمدلله یو پلس پوینټ دار چې مومنٹ نشته خلک زی بی زینی دی زیات خلک په خپل زین دی نو سرو کاوډ مونږ ته په ویکسینیشن کې نشته
یادونه ده چې په کال 2012 کې په مومند ایجنسی کې اخیری پولیو کیس راغلی وو او د صحت چارواکي وایي چې د عامو خلکو سره سره حکومتي مرسته او موثر پولیو کمپینونه په مومند ایجنسی کې د پولیو کیس نه راتلل غټه وجه په ګوته کوي شاهین شاه وایس اف امریکا ډیوا مومند ایجنسی
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو د شاهین شاه افریدی ریپورت مو واردی چې د محمد ایجنسی او د پسیمه کې د پولیو په ضد روان درې ورځنی کمپاین په بابو او اوس هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وای د پېښور ته نږدې بډبيري پسیمه کې د پولیو یو نوی کیس رامنځته شوی دی او د ولسو میاشتو ماشوم ابراهیم د پولیو پرنځخته شوی هلته چارواکي وای چې روان کال په پاکستان افغانستان کې د پولیو د رنځورانو شمیر 24 ته رسیدل دي تیر ورځ د پاکستان د روغتیا مرستیالي وزیر سایره افضل ادا کړی و چې راتلونکي کال به پاکستان له پولیو څخه پاک هیواد ګرځوي په دې باب یو تفصیلی ریپورت زموږ خبريالي نبیله مشتاق تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو
د صحت محکمې چارواکو وینا تر مخه د اف ار پېښور جانکو اور سما بډبېری سیمې نه وو لسمیاشتو ابراهیم کې د پولیو وایرس تصدیق شوې ده. په دې اړه فاټا ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اختیار علي ډیوا ریډیو ته دا وویل،
د کل ټول پاکستان کې 40 کیسونه دي او فاټا کې له تر اوسه 13 کیسونه راغلي. دا سیکنډ کیس چې موږ ته اف ار پېښور نه راځي، د نه مخکې کیس چې کوم اف ار پېښور نه راغلی نو هغه ته خو ایس ای کې موږ سې ډوز ملو. دې کیس ته لکه نه روټین کې ډوز ملو دی او نه ایس ای کې ملو دی. او 17 منت ایج دا ابراهیم نومې دا او یو غریب خاندان سره تعلق لري.
ډاکټر اختیار زیاته وی چې د سیمه کې پولیو کمپاین هر میاش کیږي، خو پولیو ټیمونه کور په کور تلو په ځای حجره کې ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي. خو دی وایي چې موږ هڅه کوو چې هر یو ماشوم ته پولیو قطره ور ورسو.
دې کې بالکل کنټینیوس کمپاین به کیږي، خو لکه ما تاسو ته چې ایډیل کمپاین هغه چې ډور ډور کیږي، خو د ایر پر دې ایریا کې حجره ویکسینیشن یو ټرین روان دی ډېر وخت نه نه نو اوس خو سټریکټلی انسټرکشن دی چې نو مور هوډ در ویکسینیشن. او مو فیډل نیشنلی یو سین ادم ډیمانډ کړی چې دی اف ار پی شو د پر مت سی سی پی وی اجازه ترکړي چې لوکل کسان والو پرمننټلی به دو ویکسینیشن کوي. بیا به د هوجره ویکسینیشن او میس شیلډ ریفیوزل د مسلې په ډیر کې ختم شي. لوکل کمیونټی کس پی او الټا به ویکسینټ کوي مشو، نو بیا د ریفیوزل او د چانسز په ډیر مینیمایز شي کم بشي او دا سہولت هم ټولو خلکو ته ډور سټیپ باندې اویلیبل دي.
واضح دی وی چې روان کال پاکستان کې سلويخ ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دي، چې 15 پکې خیبر پختونخوا، 14 قبایلی سیمې، یو پنجاب، 15 سند او شپږ بلوچستان نه دي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو وکتونکو دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی دی. راتلونکي میاشت نړۍ له بیلابیلو هیوادونو زبه چارواکي په فرانس کې راغونډیږي. دغه غونډه به تر 2 هفتو پورې جاری وي او ټوله نړۍ کې د موسمي بدلون په باب اقداماتو باندې به غور کیږي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
د ماحولیاتو په اړه کېدونکې دغه کانفرنس با په مغربي فرانس کې کولې شي. هم دغه ځای کې د فرانس د ماحولیاتو ماهرینو د یو هوایی اډې جوړولو مخالفت کړی دی او وایي چې باید د صدر اوباما هغه ګام ته پاملرنه وکړي شي چې تر مخه هغه د آبادۍ یو اهمه منصوبه صرف په دې وجه رد کړه چې ماحول ته پرې زیان رسېدو. فرانس د ماحول په حق لا ځینو کوششونو لپاره د 16 ملکونو چارواکو سره درې ورځنی ملاقات میلمستیا هم کړې ده، ځکه چې یو لوی مشکل د ترقۍ په لور روان هیوادونو کې د توانایي وسیلو لا وده ورکول هم دي. The Ethiopia Waziri Azam Wai.
Africa is endowed with huge renewable energy sources.
Africa da tawanae bayanwi kidun ko wasailo ke shtamana da. پر روان لسو کالو کې به افریقا خپل هر یو کلی ته بجلی ورسوي او دغه سبب د افریقی خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي او ورسره به یورپ او نور هیوادونو ته د افریقی د خلکو تک هم ختم شي.
د امریکې د ریاست سیکرټر جان کیری د امنیت او عالمی موسمی بدلون ترمنځ تعلق په حق لوایي.
فور ایگزامپل ان نایجیریا کلائمټ چینج ډیدنټ لید ټو د رایز اف
مثال په توګه په نایجیریا کې د بوکو حرام ترګر ډله د موسم لوجنه د جوړ شوې د غلط سخت وچکالۍ او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت ناکامۍ له کبله داسې سیاسي او اقتصادي حالات جوړ شول چې داغه په وجه بوکو حرام په کلو قبضه وکړه، بے ګناه سادهانه حلال کړل او په سونو د سکول جنکی وتختولي او قید کړی.
د صدر اوباما مخالفی ډلی وای چې د هغه دا منصوبه چې د بجلی ګرونه د کاربن اخراج کې کمی راولي، د سربا د کویلی په قانونو کې د کار کولو مواقع ختمی شي او د توانایي د پیداوار نرخونه به لا زیات شي.
د
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر منو اوریدونکو او سمزو د پاکستان بلوچستان یالت ولوریتا چیرې چې د زمیندارانو د انجمن یو مشر په حکومت سخت نیوکه کړی دی او وای کله چې هم د دې د میوه موسم راسي او عددی میوه مارکیټ ته راوځي نو حکومت لګاونډي ایران څخه د میوه ته اجازه ورکړي چې هغه پاکستان ته راوړل سي. هم دغه وجه ده چې بیا د دې خپلې میوه چې ګرد کالی خوري ورسره کړی وي هغه سم بیان جوړوي. د دې تر څنګه وایي چې په بلوچستان کې ترمځکې لاندې د اوبو کچه ډیره په تیزی سره لاندې روانه ده او بل د بجلی نستوالي له امله هم زمینداران له سختو مشکلاتو او مالی ستونزو سره مخ دي. دا خبرې د انجمن زمینداران بلوچستان جنرال سیکرټري حاجي عبدالرحمن بازایی زموږ خبریال نعمت الله سره دي په یو مرکه کې کړي. نور حال هم د مرکه کې
نو دا وخت یقینا زمینداران دومره سخت په مشکل حالات کې دي چې یو خواته خو وار په وار دا وبو دومره کښته روان دي، بلکې کزه دا ووم چې مش خپل دي سی وبو وشل او دا در روان نسل پر وبو باندې روانو او دون سخت مشکل حالات ته چې موږ ګورو حکومت تر اوسه پوری داسې انګامی بنیادو باندې د دې مخنیوي نه دی کړی. خاص کر زما د وینا مقصد د ډیمو تړلو ته دی، ولی که موږ سالانه چې موږ د اوبو یعنی 2.5 میلیون اکړه فوټو اوبه دا دومره اوبه دی لکه تربیلا ډیم او منګلا ډیم چې د موږ د پاکستان دواړه لوی ډیمونه دي، د غومره اوبه هر کال لمر سره د سیلابي نالو په ذریعه ځای کیږي. نو که چیرې داسې وسی چې یو شپږ سوه عربه روپۍ باندې دا زموږ دا ډیمونه دا زموږ شیلې دا زموږ مندونه وتړل سي نو بیا خدای مکه که د 1909 راځه بیرته یو وچکلي پر موږ باندې راغبرګ اوسه نو کم سه کم زمیدار به د دې مخته یو اوبه به د سری دی په دونی مشکل کې نه. لیکن موږ ګورو چې د وفاقي حکومت لخوا و موږ ته هغه سنجیدګي نسته په ویلو خو ډیر څه دي، دغه څه خو د چینار اداري هم زموږ د پاره ده، لیکن هغه صرف فازی او د اخباری او د بیان تر حد پوری ده. نو په دغه شاند د ډیمو د پاره هم یعنی په موږ په صبح کې د مشره په دور کې سل ډیمو نو په نامه 100 ډیم چې ورته ویل کیږي دا یو ډیر غټ پروژه نو دا لس کال بعد هم تر اوسه صرف 40 ډیمو نه جوړ شوی. نو لیازه موږ د سرکار سره دا مطالبه ده چې په فوري تور دي دغه چیز موږ وبا ځای کیږي دا دی راوتړي او دویم په کار دی چې کومه دا بجلی وزمر صوبته چې هر کال 18 روپۍ زمر صوبایي او وفاقي حکومت و اپډاته سبسيډي ورکړي او بجلی وزمر زمیدار ته د 15 یا 16 غنټې بجلی ملاويږي. نو هغه د باغون اکثریت لاړه وڅو او بلکې دا وخت چې ته هر ټال ته ورسی د زمیدار باغونه او دغه یعنی د لرګیو د سپزنګ په دغه باندې استعمالیږي. نو موږ سرکار څخه دا مطالبه کوو چې په کار دا شی دی چې دا د بجلی په بدل کې د سولر یا د لمر پر را باندې چې کومه بجلی جوړیږي دغه سبسیډي چې دی ورکی په دغه پیسو و زمیدارانو ته دغه ونیول سي چې دا دوی په دې مشکل خلاص.
ایا زمیندار چې دومره زیاتو مشکلاتو پس بیا هم د خپل فصل واخلي او بیا هم د منډي ته نسره سوالې په منډي کې په سي بیان نسره خرڅواله اي دا ولي د څه وجوهات ده مختجه
د دې لوی وجه دا سي دا چې چونکه زمو شاو خاص کوم ملکونه دي زه به خاص د ایران خبره وکم چې د ایران و زمیدار ته هغه ته تیل هم مفتور کوي بجلی هم مفتور کوي کاد هم مفتور کوي نو دا دوايان هم واغو ته په ډیر تی په یعنی مفتور ملاوي نو دا هغه چا کم سیب دي یا هغه چې کم پیداوار زمو وسوبیل راضي هغه ته په دون ارزان پروت دي. نو چې څو وخت د ایران سیب زمو وطن تراسي دا زمو تقریبا بن زموږ د زمیدار په کور کې یو کریټ چې دی دا تقریبا پشپژنیم 100 روپۍ باندې پروت دی، لیکن په منډي کې دا 50 روپۍ خرچيږي. د ایران غک په 500 روپۍ خرچي نو دا غوغه تر 2.5 بالای خرچ نسته، ولی چې هغه ګرد مراعات سرکار ورکی. نو په دې وجه زموږ خلک د ایران د سیبو سره د مقابله نسی کولای، لیکن حکومت په خپل د بلوچستان و زمیدار د باول غواړي. نو دا وخت پر موږ ایران پاکستان هم را روان دی، افغانستان هم را روان دی، ایران صدا وقت ټماټر را روان دی، انګور را روان دی، سیب را روان دی، بلکې پیاز هم را روان دی. نو موږ د دې ځای زمیدار دومري یعنی کدا وای چې نه نشبې نه محتاج دی، نو دا خبره به ځای نه
تو کتل سی. یو طرف ته د بلوچستان الله سخت بدامن شکار دی او هر سړی د خپل ځان مې پوزه نه غنی، بل لور ته ځدی حکومت او زمیداران ته دومره زیاتې مرستې نه ورکوي کم د ضرورت وي. اجاد رحمان بازی صاحب تاسو ډیر مننه ډیو ریډیو سره د خبرو کولو.
مهرباني، تشکر ډیر مننه.
گران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو ساتي خبری خبرونه پای ته رسید.
کارمن اوریدونکو او هم لدی ورسته به تاسو خبرونه اوریز مجله همکار شغلی بیروس خان صاحب سره او د نن ورځې موضوع به په متحده عربی اماراتو کې د پښتو ادبی ټولنې لخوا چې سبا یو غټه غونډه کېدونکو ده په دې باب. کارمن اوریدونکو د دغه خبرونه تر تاسو پورې په رسولو کې په تخنیکی اړخ باندې لمر سره همکارو کلیم افضل تر بل خبرونه پورې زه نصیر احمد کاکړ او زما همکارا کلسوم کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړم. شپه درته غواړم.